کوشش شروع کړی دی خو دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. دا سرک مخکې 4 متره و، اوس 5 متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کېږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په 2 ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاده شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوی ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سر اعظم نریندر مودی په خپل د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورغلی و. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف هم مل دی، او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختلليو S-400 هوایی دفاعی سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې 250 الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی، او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډیلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي، او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2014 پورې خپلې 6.5% وسلې له روسیې څخه اخیستې، او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي 6.5% ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې هند ته سفر کړی چې د اګست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده، او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډېر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژۍ یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي، او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو 2 کلونو کې 8.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
له خبرونو ور اخوا،
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کو کې د زیاتې شوې ترنګلتیا له امله د سیمې ستر اقتصادي لوبغاړی چین له ګواښ سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل ګاونډ تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونو هم اندېښمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو، د دې هیواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنې پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلی دی. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واین بام وای چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي چې نه ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالرو په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې د یو کمربندې لارې د نوښت یوه مهمه برخه ده. هغه سره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال له پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملي چارې پیل شوې، یوازې شاوخوا 25 میلیارډ ډالره پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادبا په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړې او د لویو پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد ته چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږد مهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د یوې پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وایي چین ډېر اندېښمن دی، ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یوه دا ده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانوړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نشي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازنۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کوي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کیږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستانه اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2020 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشانه د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو یې هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځه ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډیو مسؤوله ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډېرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغېزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څېرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هېواد بې وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی په رنګ کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل ښاریان شکایت کوي وایي له دې عمله ناروغي هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبه د دسمبر په 3 ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خراب شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کاري سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
حتی موږ کړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تروسه چې خبرې کوو د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدي، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څوشنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همدا او بې کیفیته سونتوکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په آزادی میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندرغاړي لې وی سندرې سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده.
سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بله رښتیا هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې تا شپه چې به پخېدل چې دا شوځو به اترونو یا مثلا اترونو وکړل سندرې به ویلې به چې شپه چې به پخېدل واځي خبره ده چې دوی ستړي کېدل یو شاخ هم ستړي کېدل بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخسن دا چې به خوړل شپه به ښه پخه سوله تقریبا تر 12 بجو یوې بجې شاوخوا تر 12 بجو به واغوښتل د یوې بجې شاوخوا به سو بیا دغه وخت کې د نیمې شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته دغه سروکو کوم ویل سوي د چینی مش پاس و یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاده وړې درخوا د ناس خندار دینا نیمش پاس و
اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوځو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستان ته په اصطلاح دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفاً ته ووایا ستونزه دا ولا چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا بیخي یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چا نه دی اورېدلی او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراري سندرې ویلي دي
تاسو اتنت اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتنډ سندري اتنډ دی دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتنډ ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوب لنی مشپې ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو موږ خو په تېره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډېر کم لرو او ما خپله دغه امکان ډېر کم درلود. اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2015 په جنوري کې مکمله ختم وه اوډیو یې په اصطلاح او دغه ویډیو ته زه منتظره وم. موږ ډېر کوشش وکړ چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا موم کړی خو بېرته هغه کس پښیمانه شو. سپانسر هم داسې دی چې هغوی مثلا ډېر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه. نو هغه چې هر څوک زما بېچارې په اصطلاح دغه موسیقي وګوري والا دا خو ډېره پخه سندرغاړې ده یعنی پخه ده سنسال د لحاظه ډېر ابوننت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري فعال هم ډېره نه ده په میډیا او په دې ځایو کې او داسې یعنی دغه خپله دغه دغه سپانسران چېم دي دوی ډېره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر یې کړي خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګرې راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي. دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بېخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګرې بیا زه ورسره وږغېدم بیا دوی دغه اتان دا د نایب نو اتان راته برابر کړي. نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبسوي هیڅکله به ښځه ونه ویني چې اتانې کړي کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سه چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي مګم هیڅکله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوي په دې خاطر چې ښځې نه دي همده او یا هم دا چې محدودیتونه دي په تېره بیا وطن نشتي ښځې. نو دې ته بېخي یو بل ډول اتان کېږي هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وا او خصوصا یو څوک چې اتان کې هغه خوب لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخ تک پر شا تک دغه سي تمپوز دغه سي هر شي خپل د ځان یو د غلري په اصطلاح
خیر بیا خو اتانونم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوی و پېږي کول سی او شاوخوا 2500 ډول اتنونه تر اوسه پورې ثبت شوی دي.
بالکل بالکل نو خبره دغه ده چې دوی د پاره دغه اتنونه کڅم ده ما د نایب نو سپاکه کندار په سیمه کې موږ شادیو کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندرې د دریې سره کولې خو هغه نارینه نو د نور سندرې او نور دغه اتنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شودو اتن هغه اتن چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اتن دی مثلا د نیم شپې اتن دی د مابین اتن دی د هر یوې جلا جلا دی او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې ښځې که ووایم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بله غاړه چې راواخلي دوی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي او دا ډولونه بېخي ما چې وم خپلې لیدلې دې ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نورې سندرې پکې راځي هغه خو بېخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم دوی دپاره دغه بخښنه غواړم د دوی دپاره فکر کوم دغه اشناولې د سندرې حتمانې اورېدلې دي او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې وله په اصطلاح دا مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پور کې چې درې پور وو بیا دا چیزیږي. نو د دې غوږونو سره آشنا وله خدا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تسې پیژنو، یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي دا د درې اتان دی اسلام.
او د دې سندرې د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاری کړې ده؟
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا موږ په ډېر مشکل سره پیدا کړل. اول مو د وطن سره په یو چا باندې وژغوله، بیا ما هغه دلته راوړه ځکه دا زما موسیقي چې ده ټوله ارنج شوې ده. نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوې میاشتې خو تېرې شوې چې دغه ریتم یې کټ مټ هغه سې واخو. نو دا بیا موږ بلاخره ومندله، هغه د سمونه د مندلې چې موږ به وای اول موږ دغه دریا شرنګ چې دریم څو ډوله دي، ایرانیان هم لري مثلا، ترکان هم لري، موږ افغانان هم لري. بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي، دایره منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا دا شرنګ یا دا ترنګ دا مو بیا په ایرانی کې پیدا کړي. خو ډول هغه ریتم هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دي، بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دي. درې خو دغه خو یو ډول دی په یو حساب،
سبکونه فرق لري په دې شک نشته. یعنی دا ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې دا ساسو دا سندره اوري، نو یو څو دقیقې غوږ ورته نیسي، دې ته پام نه دسي د یوې سندرې د سب له خاطره هنرمندان څومره زحمت باسي، څه رقم وخت ورته باسي، څومره کلونه ورته صبر کوي، او تنا دیوی دریال خاطر میاشتی میاشتی وقت غواړی. څنګه همداسې احساس نه کوي سي اوریدونکو په دغه شانو نه دی خبر؟
نه اصلا اوریدونکو اکثر وخت قضاوت کوي، که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ما ته کومنتونه کړی دي ښکلي کومنتونه کړی دي، یعنی هیڅ یو بله تعریف او توصیف کم دسی نقدی حتی نه دی، یعنی منفی نقدی نه دی کړی، مثبت نقد بولتوایم چې کړی دی. خو بیا هم دوی یعنی دوی څنګه په دې پوسی اول دغه سندرې چې دي دا ټولې مې یوازې وچې د درې سره اورېدلې دي. کله چې اتان واوري دا درېیم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باری ژي ولاړه
بدلی ماوتا ویا لای را دد لیلا یار لیلا په مالداری باری ژي ولاړه را دد لیلا یار.
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي یا نه پوهېږم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو، په خوله باندې چې وایي مونتا مونیکا ورته وایي المانیان، فکر کوم نه پوهېږم چې په انګریزي څه ورته وایي. په هر صورت بیا چې دغه تن درېیم پړاو ته ولاړ سي هغه ډېر مست سي. بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ور سره وایي، یوه یا دوې ښځې د په خوله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وایي. نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی د درې تر ویل کېږي، او دې ته موسیقي پیدا کړ. بیا اما یو شی تکراری پکې واچوي، هغه زموږ یوه میلوډي چې ده چې مستي لونګینې وی لاله را بوله، او بیا وی لاله را بوله او بیا یې مه پرېږده چې ځینه. په دې میلوډي کې زموږ ډېرې اتلیزې سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي. په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه.
دل دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی لغه سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول جنو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چترنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدل مازه ملګری ملرم او سمودا مخکي یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سوله. زه هیڅ خبره نه وم، زه چې کار ته ولاړم ماته ډېرو معلمانو وویل چې مجله کې ته ولیدلې، ډېر خوشحاله وله او ډېر تشویق یې کړله ما. نو د ټولو واضح خبر راغې چې نه وه خبر، زما ملګري نه وه، صرف زما همکاران وه یا شناخته خلک وه. بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حد اقل خپله د دې شاهدان واوسو. نو هغوی هم ډېره خوښه کړه، هغوی په دې نه پوهېدل اکثریت یې. دا یوه خبر به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پرته، چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډېر خوند ورکوي. هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د غږ د ښځې د کار ټوله د ښځې د یو وطن ځوانان ورته کړې. دوی یعنی تر افغانانو لا ډېره مثبته ته واخیستله او زه په دې خوشحاله شوم. ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم. د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري څه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي.
دلته وبخشي آسیه جانې، ما دا پوښتنه کوله اوس د سرګي له هغه سره د ګیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دی. دلته د موسیقي زه په موسیقي نه پوهېږم، خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی. د ده په غوږو څرنګه لګېږي؟ تاسو چې څه ویلي د دې اتنګ سندرې په باره کې؟
اتم سندر ډیره خوښه کړم، مال د کومنتم په یوټیوب کې راته پرې شي. هغه ما سره چې اسنا سوي دي دا دی وس ډیره خوشوي، خصوصا د افغاني رتونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوروسته بیا په دادرک کې دي، په دې رتون کې دي. نو هغه ډیره خوښي، مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اچیرن ویلې د کاچیرن متلفظي، هغه ویلې د ایراني سب دی، ایرانی ریتم دی، شپاش پا پینزو کی مثلا. نو دا غویلی دی دا دیر که مشهور است و دا خلقو دیر خوش که. نو دا دست دی چی دا زموز وزیفه دا چی موز دا دستی پا یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی. اقا شون رو در لذی اقا یو خوزما ملگره دی، بلت ما هم کار دی، بلت ما سر کار دی، کمپوزونه را سر جو کلی دیگات. نو اقا خو می خود تشویقی اقا چان چا خبر اولار چا تا خبال رندان رو شکلش کاری.
نه نه، خب یاده هم مهمه ده. آیا تاسې جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره ور اورولې ده؟ دا نوې سندره خپله
ونه که زه رښتیا ووایم، ما هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپلې سندرې ته اعلان نه دی کړی. او که میاست کله چې می نوې سندره راسي، صرف دوستانو ته لیږم او هغه چا ته لیږم چې پوهېږم چې په دې ښه لګېږي. په دې خاطر زه بیخي هغه په پخواني سیستم خپل هنر مخته وړم. زه هم هنر باید جلب سي، موږ باید د خلکو په سترګو کې ور وانه چوو. خلک باید خپله په هنر پوه سي، او که موږ د خلکو په سترګو کې واچو، موږ دغه دستي لکه د خلکو سترګو ته چې خاوري اچي.
د ساسو له دې نظر سره سجنې وبخشي، د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسوي، نو باید خپل هم هڅې وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکړم، سم هنر بیرته بېلې غم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي، لیکن وخت غواړي.
بالکل، بس پوښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه، ډېره مننه.
نه نه، هیله کوم هیله کوم. او رښتیا وبخشئ، تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې هغه کړی و، اعلان کړی و چې هغه سندره څوک واوري. هغه کومه سندره وه؟
هغه د بني فریاد سندره وه.
ګراته وبخشي ټول ستوري دل مرو پشانی، او وبراکړي د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی د ہری رو شبنم شنڈ ترنگ دمر جان د دستور گتور می بیده یو زروش پو لست با حود حالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو
ما واقعان 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 ده هر ملگری سه ده هری ملگری سه ده هیلو که چی ده سندر دیر اخبراکی لطفاً
زکه حق و هم بعد کری دی
د دغه دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم.
یعنی هغه هم د محتوا له خاطره تاسو غوښتل چې دا سندره خپره سي، نه د هنري اړخ له پلوه.
دواړه داسې دی چې موږ د نوي سبک سره یوه خبره زه بلم کوم اقدام شای اضافي خو باید ویې کړم، باید خلک یې واوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوه سي. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادومه، مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کاکړې غاړې یا مثلا د اتڼ نارې یا نه پوهېږم دغه دو بیتي وو نه پوهېږم چار بیتي وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت یې د ټول سره زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې. ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته نوي ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل څخه باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراری شیان نه وایم د فرهنګ د نوم ترلاندې یا د دود د نوم ترلاندې یا د کلیوالي د نوم ترلاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور یې نه کوي، نور شا کړې ده، ورته شا یې ورته کړې ده. او موږ مثلا زه ورته یو، زه ورته په شاعري ژبه غږېږو، زه ورته په کلیواله لهجه نه غږېږو. حد اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاعري ژبه وغږېږو، ځکه ادبیات هم پر مخ سي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه خو شاعري مست دغه وخت ده. د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بلې فریاد، دا خو د وس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه خو کوم پرې شوی، سوریه راسپاته شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې اوس دومره ډېرې شاعرانې موږ لرو، دغه خو هم باید یاد سي، دا خو باید پاته نه سي، د دې ژبه هم باید وکارول سي او دوی ټول شاعران دي.
البته دوی خوشایسته نه راځي. نه نه، خو دا خو هغه تجربې دوی هغه څه احساس کړي نه دي لکه پخوانیو څه احساس کړي دي. یو چا څه ګودر نه یې لیدلی، نه یې احساس کړی، نو څرنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو دا خبره په ځای ده. خو په ورته وخت کې یوه غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو. کنی شعرونه دي
د سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو، دا مشکل.
سندرغاړي دي خې ډیر لرو، خې ډیر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته ویلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی سندرغاړي او څوک چې ښایسته یا ښکلې یا پیسله په خلکو خوږ لګېدلې جاغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا پلکوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی سو مثلا، یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نه سو ویلی. یا تکراري سندرې وایي، یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بلکل،
او هنرمند هغه د خپل یو څه لري.
بالکل، دا که تاسو د نقاشۍ یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، اطمینان به یاست او یا مطالعه ولرئ، ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړې ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو، اما هغه د پیکاسو پستر ګنور ته د قتل کیږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده، هغوی خپل ارزښت لري.
صحیح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپي کړي، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپي کړي او بیرته رسم کړي، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانخلي، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسته.
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده، او تاسو مخکې پوښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی، او کچیر سندري بازارې چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند لپاره هغوی د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني، زه دا د تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم، که نه خوښیږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصلاح دا کمپوز هیچ چا نه دی اورېدلی، هیچ چا، حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي، دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شود مال دی،
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډېره مننه، ډېره مننه آسیه جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډېره مننه.
Bye.